السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. یوې بل خبرونې ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختولي. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورې چې په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د خوارزواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خوارزواکۍ د زیاتېدو پیښې تاییدوي او په ورته وخت کې وایي چې نړیوالو موسسو ورسره خپل همکاري په دې برخه کې پیل کړي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو پایل لنډو خبرونو کوو. د متحده عربی اماراتو د خوراکي موادو مرسته پرون کابل ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کابل هوایي ډګر کې د مرستې تر تسلیمېدو وروسته رسنیو ته وویل:
د متحده عربی اماراتو نه ډیره مننه کوو چې د افغانستان له خلکو سره د خوراکي او غذایی مواد په برخه کې کومک کړی ده. دېستنه مواد راوړي دي. متحده اماراتو مخکې هم د افغانستان د خلکو سره ډیر ځلې خوراکي مواد، ادویه او مختلف شیان په زمي کې او په سر کې راوړي دي او افغانانو ته تسلیم کړي دي.
دا مرسته داسې مهال کابل ته رسیږي چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ دي. په سویډن کې د ښي اړخو افراطیانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې او دا پیښه یې په کلکه غندلې ده. په اعلامیه کې د طالبانو حکومت د سویډن له حکومته غوښتي چې د دې پیښو د تکرار مخه ونیسي او د قرآن کریم د سوځولو عامل ته سزا ورکړي. د راپورونو په اساس د یکشنبې په شپه د سویډن په لینکو فینګ ښار کې د ښي اړخ افراطي ګروپ اسلام ضد او مهاجرت ضد ډلې پلویانو قرآن کریم ته اور ورته کړی دی. د دې پیښې په غبرګون کې د ایران او عراق په شمول ځینو اسلامي هیوادونو د سویډن سفیران احضار کړي او خپل اعتراض یې وراورولی دی. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ یو کارکوونکي یو ولسي وګړی ویشتلی او ټپي کړی دی. د غزنی له امنی قومندانۍ څخه ازادۍ راډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پیښه د دوشنبې په ورځ د غزنی ښار د لومړۍ امنیتي حوزې د برق پله په سیمه کې ترسره شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي د ښاروالۍ دغه کس د استخباراتو له یوه سرتیري څخه د لارې د خلاصولو په موخه وسله اخیستې وه چې په یاد کس یې ډزې کړي دي. خبر پاڼه د دغه کس ویشتل کېدل د سرتیري خطا بولي. د اوکراین په لویف ښار کې پرون د روسیې پر اکټي بریدونو کې لږ تر لږه و کسان وژل شول. د اوکراین د ملي امنیت شورا منشي اولکسی دانیولوف په یوه تلویزیوني بیان کې ویلي چې دې بریدونو یوولس نور ټپیان کړي هم دي. تازه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسي ځواکونو په دونباس سیمې تازه د لوړې کچې عملیات پیل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو خپرونې لري. اوریدونکو، لکه څنګه چې د پروګرام په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیو د سندرو میلمانه یا د سندرو خپرونه اوري، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره میلیونونه ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي او هر کال دا شمېر مخ په ډېرېدو دی. په تیرو څلورو میاشتو کې سلګونه ماشومان د خوارزواکۍ له امله مړه شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ماشومانو ته د رسیدګۍ په برخه کې نړیوالې موسسې هم اوس ورسره همکاري کوي. تفصیل صفي الله ستانکزای در اوروي.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 3 میلیونه او 4 لکه ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر جاوید اجیر پرون په یو پیغام کې رسنیو ته ویلي چې له دې ډلې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته دي. له دې ډلې نه 1.1 میلیون ماشومان له شدید خوارزواکۍ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه نور د منځنۍ کچې خوارزواکۍ سره مخ دي. له بده مرغه کلنۍ شمېره مخ په زیاتېدو ده. د 2022 کال پیل د شدید خوارزواکۍ شاوخوا 6000 پیښې ثبت شوي. متاسفانه د سخت خوارزواکۍ له امله شاوخوا 320 ماشومان مړه شوي هم دي. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر زیاته کړه چې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی له دغه وزارت سره په ګډه کار کوي. په همدې حال کې د یونیسف یوه چارواکې چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللې د یکشمې په ورځ په ټویټر باندې لیکلي چې افغان ماشومان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ دي. دغه سازمان د نړیوالو اړیکو مشرې پالوما اسکودیرو وویل هغې په افغانستان کې ولیدل چې د 2 لسیزو جګړو، وچکالۍ او اقتصادي سقوط د ماشومانو لپاره بې مخینې بشري فقري بحران رامنځته کړی. د اغلې اسکودیرو په وینا یونیسف له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او په ټول افغانستان کې 2215 روغتیایي مرکزونه چې 1.4 میلیونه ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي د یونیسف له ملاتړ برخمن دي.
و موردل چې په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت تاییدوي چې دغلته د ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. پر خوارځواکۍ سربیره له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان خلک له بېلابېلو بشري ناورینونو سره مخامخ دي چې تر ټولو محسوس هغه یې د لوږې زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې څه باندې نیمایي افغان وګړي دا مهال کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د سازمان یو چارواکي بیا ډاډ ورکړی چې لا تر اوسه د اوکراین کړکېچ د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د ناورینونو د هواري هڅې نه دي اغېزمنې کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس پرون په یو کانفرانس کې ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم له نورو هیوادونو سره مرستو ته ژمن دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له پیله دا اندېښنې زیاتې شوې چې ګواکې مرستندویان به د اوکراین د کړکېچ په خاطر د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو مخ واړوي. پرون د همداسې یوې پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارټین ګریفټس ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم د افغانستان او نورو هیوادونو د ستونزو هواري ته ژمن دي. تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریه او ځینو نورو ناورینو سره د مقابلې لپاره د تمویلونکو ژمنې نه دي کمې شوي. موږ لا هم له ځینو بسپنه ورکوونکو د ډیرو همکاریو تمه لرو، خو لویدیځ مرستندویان چې اوکراین ته ډیرې پیسې ورکوي د نړۍ له نورو هیوادونو سره خپل سخاوت نه دی کم کړی. البته موږ اندېښمن یو چې ښایي داسې یو حالت ته ورسیږو. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس بیا د اوکراین بشري کړکېچ په نړیواله کچه بې تاثیر هم ونه باله او وی ویل سږ کال د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخ دي 15% زیاتېږي. ګریفټس وویل د ملګرو ملتونو بشرپالان او مرستندویان له بېلابېلو ناورینو سره د مبارزې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان څه وخت مخکې د افغانستان په تړاو د مرستو کانفرانس دایره کړ، خو څومره چې تمه وه په هغه اندازه مرستې جلب نه کړای شوې. د راپورونو په اساس د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې سره مخ دي او د ملګرو ملتونو سازمان وار د مخه ګواښ کړی چې کله افغانستان سره کافي مرستې په وخت ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د پاسپورت عمومي ریاست په یو تازه اقدام کې له دې وروسته د 15 کلن پاسپورت په ځای د 10 کلن پاسپورت ویش اعلان کړ. د دې ریاست ویان شفیع الله تسل پرون ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي له دې وروسته 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی. د پریکړې ځینې کسان خوشاله کړي، خو ځینې بیا وایي ممکن خلک اقتصادي وسونه لري چې د 10 کلونو لپاره د پاسپورت پیسې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې لدی ورسته له 15 کلونو پورته وګړي 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلای. د طالبانو د پاسپورت ریاست د وینوې پریکړه لمخې 15 کلن پاسپورت د 15 کلونو څخه کم عمر وګړو ته ځانګړی کړ. د ریاست په وی خبر پاڼه کې ویلي یا د پریکړې د زیاتې غنیګوړې مخنیوي او پاسپورت غوښتونکو ته د سهولت په مخه کړی ده. د طالبانو د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله تسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واضح ده چې مثلا موږ هغه کسان و دپاره چې هغوی عمرونه له 15 کلو پورته دي هغو دپاره موږ دین وروسته 15 کلن پاسپورت نه ورکوو، هغه 10 کلن پاسپورت اخلي. هغه کسان چې له 15 کلونو عمرونه کته دي هغوی دپاره موږ همدا 15 کلن پاسپورت نه ورکوو.
خو یو شمیر کابل ښاریان د افغانستان د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د 10 کلن پاسپورت اخیستل د ډیرو له توانه پورته خبر ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکي حلیم او احمد الله
یو نفر چې یو پاسپورت واخلي یا لس کلو لپاره باید پاسپورت اخیستلو نه بېغمه وي. نو یو پاسپورت باندې فعلا چې د لس کلو لپاره ورکول کېږي لس یا یولس کمه زیاتې مصرفېږي افغانۍ. که چیرې مثلا یو نفر 15 نفر فامیل ولري په دې 15 نفرو کې د پاسپورت واخلي 55,000 روپۍ افغانۍ دې باندې لګښت راځي، نو دا غټ مشکل ده.
نظر هغه 15 کلن خو د افغانستان خلکو لپاره په دې چې کیدای شو غوی لو طرف نه 15 څومره پیسې چې ما یو طرف پیدا کړی او یو پاسپورت یې اخیستی و. نظر دې وضعیت ته زما په نظر هغه 15 کلن خو
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې یو 15 کلن پاسپورت به یې 15500 او د یو 10 کلن پاسپورت به یې 1000 افغانۍ وه، خو اوس د پاسپورت ریاست چارواکي د یو 10 کلن پاسپورت به یې 1400 افغانۍ ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم د کابل ښار دننه د دکاندارانو یو ستونزه را اخلو. په کابل ښار کې د واټونو د سر پلورونکو چې په غیر متحرکو وړو غرفو کې دکانداری کوي وایي چې ښاروالۍ له دوی لوړې کرایې اخلي. دوی وایي د کابل ښاروالۍ مسؤلین پرته له دې چې د دوی غرفو ګټه په نظر کې ونیسي کرایې ټاکلي چې غرفه لرونکي دا مهال د ورکړې توان نه لري. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي ټاکل شوې کرایې په بېلابېلو سیمو کې توپیر لري او په خبره یې هغه پلورونکي چې د ډېرې کرایې ورکولو توان نه لري کولی شي هغو سیمو ته ولاړ شي چېرته چې کرایې کمې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
نهوش کلن احمد الله چې د جامو وړ غرفه لري د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوې کرایې څخه خوښ نه دی. دی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او بازارونه ساړه دي، نو ځکه دوی د ښاروالۍ لخوا د ټاکل شوې کرایې د ورکړې توان نه لري. صفی الله هم چې د سمساری غرفه لري ورته شکایت لري. دوی له کابل ښاروالۍ د کرایو د کمېدو غوښتنه کوي او وایي هغه اندازه کرایه دې وټاکل شي چې غرفه لرونکي د ورکړې توان ولري. خو د کابل ښاروالۍ به دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی کرایي سیمو ته په کتو ټاکلي دي. د ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکسي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ کرایې د سیمې په نظر کې نیولو سره ټاکلي چې د هر متر مربع وړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ده. هر هغه پلورونکی چې د لوړې کرایې توان نه لري کولی شي یوه بله سیمه چې کرایه یې ټیټه وي ځان ته غوره کړي.
کابل ښاروالۍ مودې وړاندې په ښار کې د ګڼې ګوڼې او د ټرافیکي نظام د کنټرول لپاره د پلورونکو سره په مشوره د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر غیر متحرک غرفې ځای پر ځای کړي. د واټونو د سر پلورونکي د دغو غرفو د جوړېدو له طرحې هرکلی کوي، خو د کرایې په اړه د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې په خپل پرېکړه بیا کتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین دفاع وزارت وایي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړوي. دوی ویلي چې روسي ځواکونه د اوکراین په بېلابېلو سیمو کې له درنو وسلو او بمباریو کار اخیستی دی. د راپورونو په اساس اخوا د اوکراین په لویف کې پرون د روسي د راکټي بریدونو په نتیجه کې 1 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي.
اوکرایني چارواکي وایي روسي پوځیان په دې لټه کې دي چې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې او دونسک او لوهانسک ترمنځ ځمکنی کوریډور رامنځته کړي. دا خبره د اوکراین د دفاع وزارت ویان ډګروال الکساندر موزیانیک پرون په یو کانفرنس کې وکړه.
اشغالګر ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د برید لپاره چمتووالی نیسي څو د دونیتسک او لوهانسک سیمو بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او د کریمیا له ټاپو وزمې سره د ځمکني دهلیز رامنځته کېدل ډاډمن کړي. تر اوسه پورې یرغلګرو په ختیځونو کې د عملیاتو د ترسراوي لپاره د پوځي ځواکونو بیا انسجام بشپړ کړی، ځکه دوی پیاوړي شوي چې د روسیې ګڼ نور پوځي واحدونه هم ورسره یو ځای شوي.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند همداراز زیاته کړه چې روسیې په ماریوپول کې هم بم غورځوونکي الوتکې کارولې او دا ښار یې بمبار کړی دی. اخوال لویف ښاره د راپورونو په اساس په پرونیو راکټي بریدونو کې 1 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. رویټرز لیکلي چې روسیه د دونباس د نیولو په لټه کې ده، ځکه ځینې سیمې وختي د روس پلو ځواکونو لاسته لوېدلي. د اوکراین دفاع وزارت بیا دا هم وویل چې د دوی پوځیانو په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک کې د روسیې د بریدونو په ځواب کې د هغوی 12 بریدونه په شا تمبولي چې له امله یې 10 روسي ټانګونه 15 غرهوال ګاډي 15 پوځي ګاډي او همداراز 15 راکټي سیستمونه له منځه وړي دي.
آزادی رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو د دغه خبري